دوستانو ستړي مشه ده ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ یا ماخمنۍ نیم ساعت خبري مجله کې مو زه اجمل ان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې نیم ساعت خبري مجله کې د سر موضوع دا ده چې د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د امریکا د ځینو ډیپلوماټیکو څرګندونو په اړه د هغه هیواد څخه د پالیسیو د وضاحت غوښتنه کړې ده. په عین حال کې نن په افغانستان کې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه په رسمي توګه پیل شوه. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته له فرشتې جلال زی اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي پر افغانستان د شوروي یرغل په نړیواله کچه غندل شوی وو او د واشنگتن څخه یې د وضاحت غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نومونو د ثبت پروسه پیل شوه. په خوست کې د بی بی سي د خبریال احمد شاه د وژلو په جرم یو وګړی په اعدام محکوم شوی دی. او د کونړ د عامې روغتیا ریاست وایي 10,000 ماشومان د پولیو یا د کوچنیانو د فلج پر ضد له واکسینه محروم شوي دي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د جمهوری ریاست خبر پانه چې لنډ شیبه مخکې خبره سوې ده وایي چې په افغانستان باندې د شوروي یرغل په نړیواله کچه غندل شوی وو. پر ضد د ملګرو ملتونو د سازمان اعلامیه خپره شوې ده. په بیان کې ویل سوي چې له واشنگتن یې له ډیپلوماتیکو لارو د وضاحت غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له روسیې، پاکستان او هند غوښتنه کړې وه چې د افغانستان په جګړه کې زیاته ونډه واخلي. ټرمپ پرون د خپلې کابینې غونډې ته په وینا کې چې له ټلویزیونه خپرېده وویل دا وایي روسیا یو وخت شوروي اتحاد و، افغانستان له هغه څخه روسیا جوړه کړه. افغانستان ته په اتیایمه لسیزه کې شوروي د دې لپاره ځواکونه ورواستول چې تروریستان له افغانستانه روسیې ته ورتلل، خو شوروي اتحاد په افغانستان کې د جګړې له امله په روسیه بدل شو. د دې دلیل چې پخوانی شوروي په افغانستان کې و دا و چې تروریستان له افغانستانه ورتلل او هغوی حق درلود چې په افغانستان کې وي. ستونزه دا ده چې جګړه سخته وه، هغوی په روسیه بدل شول. د افغانستان په خاطر داسې ډېرې سیمې چې تاسو یې نن نومونه اروئ د روسیې برخه نه دي. ترامپ وویل روسیا یو وخت شوروي اتحاد وه او اوس ولې روسیا، هند او پاکستان هلته نه جنګیږي او د امریکا ځواکونه ولې له 6,000 له زرهاو کیلومتره لرې واټنه مجبور دي چې هلته جنګ وکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست په بیان کې کڅه هم د ډونالډ ټرمپ نوم نه دی اخیستل شوی، خو پکې ویل شوی چې له ډیپلوماټیکو چینلونو یې له واشنگتن وضاحت غوښتی دی. ارګ ویلي د افغانستان حکومت داسې ګڼي چې د یو هیواد د رسمي پالیسۍ او خبرو ترمنځ به توپیر موجود وي او ویلي دي چې دوی هیله مند دي چې له واشنگتن به په نږدې وخت کې دوی ته وضاحت ورکړ سي. په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر نن رسمان پیل شو. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د سرطان په 9 نیټه دي. په افغانستان کې د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید نن ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا بهیر له وخت مخکې پیل کړی دی.
اصلا اوس دغه بهیر ضرور نه ده. ټاکنې نویسم د سرطان ته وزنډېدلې او د ټاکنو د قانون په اساس مهالویش لږ تر لږ 100 ورځې مخکې له ټاکنو نیټې څخه باید اعلان شي او په هغې کې بیا د نوملیکنې بهیر د کاندیدانو وروسته باید ترسره شي. نو اوس
د دې خبر نور جزئیات وروسته په خبرونه کې اورېدلای سي. په خوست کې د بی بی سي د خبريال احمد شاه د وژلو په جرم 3 کسان نن محاکمه شول. د چارواکو په وینا دا کسان په بګرام کې بنديان ول. د څارنوالۍ چارواکو ویلي چې له دریو محاکمه شوو کسانو یو په اعدام او دوه نور په 10 او 6 کال زندان محکوم شوی دي. خبريال احمد شاه د اپریل په 10 خپل کور ته پلار کې وژل سو او سوال طالبان ویلي و چې په پیښه کې لاس نه لري. د افغانستان لوی څارنوالۍ په دې اړه چې د بی بی سي د خبريال احمد شاه د قتل انګیزه سویا محاکمه شوی کسان څوک معلومات نه دی ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره وایي چې په 2013 میلادي کال کې تر 3,340,000 زیات افغانان د جګړې له امله له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي دي. ملګري ملتونه وایي جګړه، وچکالي او نور طبیعي آفتونه په افغانستان کې د خلکو د بې ځایه کېدو اساسي دلایل دي. د کونړ د عامي روغتیا ریاست وایي 10,000 ماشومان د پولیو یا د کوچنیانو د فلج پر ضد له واکسینه محروم شوي دي. د کونړ د عامي روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن ساپي نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په ډیرو سیمو کې وسلوال د پولیو د واکسین له کمپاین سره مخالفت کوي او دا مخالفت د زیاتېدو په حال کې دی. د ازادي اروپا ازادي راډیو مسؤلان وایي چې د روسیې سترې محکمې ته به عرض وکړي چې پر دې اداره د 1,00,000 روبلو جریمه چې تقریبا $1,400 کېږي لرې کړي. د مسکو یو سیمه ییزې محکمې په دې تور چې د ازادي اروپا راډیو په روسیه کې د خپلو مسؤلیتونو په سرته رسولو کې ناکامه شوې د بهرنیو ایجنټانو د قانون له مخې جریمه کړه. د ازادي اروپا ازادي راډیو سرپرست مشري ډیزي سینلر ویلي چې دا په روسیه کې د دوی د خبریالانو د فعالیت د مخنیوي یوه هڅه ده. ډیزي نن ویلي چې د دوی خبریالان د هیڅ بهرني حکومت پاستازیتوب کار نه کوي. د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل په تور دوی ولسو کسانو محاکمه نن پر یاد کې پیل شوه. د سعودي رسمي خبري اژانسونه وایي چې څارنوالانو د 5 تورنو کسانو لپاره د اعدام حکم غوښتی دی. جمال خاشقجي د نړۍ په کچه پیژندل سوی ژورنالیست و چې د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي په قونسلګری کې ووژل شو. د هغه په قتل د تورنو کسانو نمونه نه دی خپاره شوی. جمال خاشقجي د سعودي د ولیعهد له سختو منتقدانو هم بلل کېده.
دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل فرشتي جلال زید درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی. په اړه به یې ریپورټ واورو. دا به هم واورئ چې د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د امریکا د ځینو ډیپلوماټیکو څرګندونو په اړه یې د هغه هیواد څخه د پالیسیو د وضاحت غوښتنه کړې. د ولسمشرۍ له ماڼۍ څخه په یوې خپرې شوې اعلامې کې که څه هم د ډونالډ ټرمپ نوم نه دی اخیستل شوی خو په څرګنده اشاره پکې د نوموړي هغه وروستیو څرګندونو ته ده چې د افغانستان په اړه یې کړې دي. پر دې موضوع هم ریپورټ لرو. دا خغلی ترامپ څرګندونه یو شمیر څېړونکي مایوسونکي بولی. دا موضوع مو لا انتظار قادم سره چې د نړیوالو اړیکو څېړونکي دې څېړلې ده. دا به مو وری چې نن د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لخوا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو نوملیکنه پیل شوه او د لومړني کاندید په توګه لطیف پدرام خپل نوم د کاندیدانو په لیست کې ولیکه. دا چارو کارپوهان او یو شمیر پوخانی امریکایي مقامات په دې نظر دي چې د کانګرس د استازو پر جرګه د ډیموکراټانو کنټرول به د واشنگټن پر بهرنۍ تګلاره اغیز وکړي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې دا موضوع راغلی. دوستانو لکه مخکې مو چې ویل څو شیبې مخکې مو خبر ترلاسه کړ چې د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی دی. همدا اوس راسره له کابل څخه زما همکار رحمت الله افغان په تماس کې دی. افغان صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، له تاسو به نور تفصیل واورو.
مننه ان صاحب، نن د امریکا لوی درستیز جنرال جوزف وټل په ناڅاپي سفر کابل ته راغلی ده. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویان مرستیال سمی معرف شپه وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا لوی درستیز څو شپه وړاندې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلې دي. خدا چې په کومو مسایلو سره خبرې کړې دي ارګ څه نه وایي. ښاغلی عارف وایي چې لږ وروسته به دغه لیدنې پاړه باندې جزئیات خبر سي. ان صاحب، دغه سال کې د چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تازه د افغانستان په اړه ځینې څرګندونې کړې دي، ار کڅه هم د ډونالد ټرمپ نوم نه اخلي خو په دې اړه د وضاحت غوښتنه کوي. دغه ورستي معلومات بیا شي په دې اړه بیا چې له چا سره کتلې دي او په څه مسالو وسره غږېدلې دي. درنو اوریدونکو ته په دې اړه نور جزئیات ورکړو.
ډیره زیاته مننه کوو رحمت الله افغان له تاسو نه. قدرمنو دوستانو، رحمت الله افغان و چې ترې مو واورېدل د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستی جنرال جوزف ډانفورډ په یو ناڅاپي سفر کابل ته تللی دی. دغلته یې له ولسمشر محمد اشرف غني سره کتلي. تر اوسه پورې لا د لیدنې جزئیات نه دي څرګند. جوزف ډانفورډ په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو قومندان هم پاتې شوی دی. نوموړی په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې تازه دا امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو لړ څرګندونې کړې د افغانستان په اړه چې افغان چارواکي عکس العمل ته اړ کړي دي. د ولسمشرۍ معنی وایي د امریکا د ځینو ډیپلوماټیکو څرګندونو په اړه یې د هغه هیواد څخه د پالیسیو د وضاحت غوښتنه کړې. د افغانستان د ولسمشرۍ معنی د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې یوازې د افغانستان د امنیت په خاطر نه، بلکې د نړۍ د امنیت په خاطر هم حضور لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تازه څرګندونو کې ویلي چې روسیه، پاکستان او هندوستان دي په سیمه کې په افغانستان کې د امریکا پر ځای وچنګیږي. نوموړي همدارنګه په خپلو څرګندونو کې پر افغانستان باندې د پخواني شوروي یرغل یو ډول توجیه کړی دی. یوسف خان زدران د کابل په سټوډیو کې دی. زدران صاحب، ستړی مشي، نور تفصیل له تاسو اورو.
د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ څرګندونو په افغانستان کې خبرګونونه راپارولې دي. د دغه هیواد ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د امریکا په رسمي پالیسي او څرګندونو کې توپیر لیدل کیږي، نو ځکه یې له هغه هیواد څخه د ډیپلوماټیکو لارو د ځینو پالیسیو په اړه د وضاحت غوښتنه کړې ده. ارګ د یوې اعلامیې په خپرولو سره پرته له دې چې د چا نوم واخلي ویلي چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې یوازې د دغه هیواد د امنیت په خاطر نه، بلکې د نړۍ او ملګرو هیوادونو د امنیت په خاطر دي. ارګ ویلي افغانانو په تیرو هم د دوی امنیتي او دفاعي ځواکونو تر اوسه په دغه هیواد کې لسګونه زره قربانۍ ورکړي او هڅه کوي چې افغانستان په خپل ځان بسیا شي. په اعلامیه کې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو پر وړاندې د افغانانو جهاد ته هم اشاره شوې. ټینګار یې کړی چې ملګرو ملتونو، د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان او د امریکا ټولو ولسمشرانو په افغانستان کې د شوروي اتحاد یرغل غندلی و. له دې سره د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې د ټرمپ څرګندونې په افغانستان کې د ناامنیو سبب ګرځي او د امریکا ملګري هیوادونه سخت اغېزمنوي. د دغې جرګې دویم رسال محمد آصف صدیقي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
مخالفین نظام و مخالفین ناتو و مخالفین امریکا بیشتر استفاده سو خواد کردن و بیشتر منال خواد گرفتن. روی است که اونا فکر میکنن که امریکایی ها در افغانستان ناکام شدن و نامنی ها بیشتر میشد، مدیریت و سیاست ضعیف ترامپ بوده باشد. در حقیقت خودشان ناکامی خود اعتراف میکنن.
دا په داس حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ وویل په داس حال کې چې امریکا له افغانستان څخه شپږ زره میله لرې ده، اولې په دغه هیواد کې ده، اولې اوس روسیه، هندوستان او پاکستان هلته نه دي چې د تروریستانو پر وړاندې جګړه وکړي. د امریکا ولسمشر دا هم ویلي هغه مهال چې په 1999 میلادي کال کې شوروي اتحاد افغانستان ته په هغو تروریستانو پسې ولاړ چې دوی ترې ډارېدل سم کار و. د ټرمپ وینا د افغانستان جګړه سخته وه چې شوروي له مالی ستونزو سره مخ کړ او بالاخره شوروي اتحاد په روسیه بدل شو. ډونالډ ټرمپ طالبان او داعش د امریکا دښمنان ګڼلي او ویلي دي چېرته چې خپله دوی په جګړه بوخت وي نو امریکا ولې هلته ځان ښکیل کړي. دا چې دا ډول څرګندونو اصلي هدف څه دی په اړه یې د سیاسي چارو کار په ودیر صافی وایي
آقای ټرمپ د منطقه معلومات خود تکمیل کرده و تا بیشترین حده و این نظرشان که راه کرده به این خاطر است که یک محاسبه واقعی را با جنرالای امریکایی در افغانستان میکنه که آیا موجودیت از اینا در بین جنگ بین طالبا و داعشیا ضرور است یا نیست.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د دغه هیواد له لوري په افغانستان کې د سولې هڅو هم له بل هر وخته ګړندۍ شوې دي. که څه هم د ټرمپ څرګندونې د ځینو افغان کارپوهان لخوا خوشیني کوونکي بلل شوې، خو له بلې خوا د سولې بهیر د بریالیتوب لپاره هیلې هم ډېرې شوې دي.
د نړیوالو اړیکو یو شمېر څېړونکي د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دا ډول څرګندونې مایوسوونکي بولي. دا د ډلې انتصار خادم د پنځشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې دا ډول خبرې په سیمه او نړۍ کې د امریکا د ستراتیژیکو متحدینو پر روحیه منفي اغیز کوي. نسیم شفق له ښاغلي خادم سره په دې اړه مرکه کړې. ښاغلي خادم د یوې پوښتنې په ځواب کې وایي
د ټرمپ له کاراکټر هویدا او ښکاره ده چې هغه په ډېر حده پورې پر دې باندې فکر نه کوي چې عواقب به د هغې د خبرو څه وي. دویم هغه نظامي مخاینه نه لري هغه اقتصادي مخاینه لري، هغه د سیاست پر نازکۍ ډیر خبر نه دی، ولی یوازې د خپل فکر ترجمانی کوي. نو خدا دې چې دغه خبر په دغه حالاتو کې حکومت چې کم غوندي او څوک چې د افغانستان د جنگ ځمامداري لري او په ټول دنیا کې د رهبریت دعوه کوي د خبر مناسب نه وي. دویم دا چې دوی غواړي په دغه طریقه باندې روسان د تشویش کې چې افغانستان کې موږ جګړه کړې ده، موږ ستاسو جګړه کړې ده، ځکه تاسو هم چې راغلي وي دلته د تروریزم ویره وه تاسو دا اوس چې موږ جګړه کوو نو موږ ته به څه روسان نه دي، بلکې د سیمې د پاکېدو په خاطر باندې او د ستاسو د خاورې د دفاع په خاطر موږ راغلي نو ښه خبره دا ده چې په اوسنیو حالاتو کې تاسو تلاش وکړئ چې د جنګ بوج له موږ سره واخلئ. په عین وخت کې چې د افغانستان خپل عسکر وباسي نو روسانو ته د دنیا مورخینو ته د افغانستان شنانو ته به دغه مخ په خوسته چې موږ دلته راغلی یو د اصل زمونږ جګړه نه بلکې د اساس جګړه و.
خادم صاحب، اوس دغه ډول اظهارات د په مجموع کې په افغانستان باندې او په سیمه باندې او په مجموع کې د امریکا په نورو متحدینو باندې تړونونه چې ورسره لري په دې ټولو باندې ست اغیز لري ستاسو نظر؟
ډیر زیات ګور جګړې خو چې ګټل کیږي هغه دوه رقم وي، یو رواني د جګړې ګټل دي، یو فزیکی د جګړې ګټل دي. رواني اړخ د فزیکی اړخ نه ډیر زیات مهم دی، په دې معنی باندې چې ناټو غړي هیوادونه افغانستان ته راتلل دوی خو د تروریزم سره جګړه نه درلوده، یا هم مخ په مخ سره خبر نه و. د افغانستان جګړه خو د سپتمبر له واقعي دي خاطر پیل شوې ده، نو که ناټو غړي هیوادونه افغانستان ته راغلي میلیاردونه ډالر مصرف کړي نو دا د امریکا په خاطر باندې، کله چې امریکا اوس د افغانستان د جګړې تر شا لامل دومره مهم نه ښایي، یا مثلا هغه انګېزه چې په 2000 کال کې جات شوې د جګړې لپاره هغه دوی نادیده نیسي، نو حتما د ناټو غړي هیوادونه او د دوی نور متحدین نړیواله ټولنه نړیوالې ادارې مایوس کیږي چې هغوی خپل خلکو ته اوس مخ نه لري. هغه دلایل چې تر اوسه پورې د جګړې تر شا دوی خلکو ته وړاندې کول هغه اصلا بېهوده او بېمانا شو.
بله، نو خادم صاحب، د ټرمپ دغه ډول څرګندونې دا به په هند، په پاکستان او په روسیا کې ستاسو له نظره تحلیل هم څه دی چې څه ډول غبرګون به راوپاروي، څه ډول څرګندونې به راوپاروي؟
پاکستان کې هغه یلچین چې د افغانستان د امریکا د جاسکرو د وتلو طرفدارو هغه د پاره نور هم دلیل جوړیدای شي چې خپل لابي ته زور ورکړي. هندوستان شاید چې تر دې حد پورې ګورګونو نه خایي چې مودي د ټرمپ پر مزاج باندې خبر دی. روسیا او د روسیې د متحدانو لپاره دا فرصت دی چې اوس د جګړې او سولې فرمول بدل شوی دی. دوی حد اقل لکه څنګه چې غیر مستقیم ویل چې موږ طالبانو سره اړیکې لرو یا د افغانستان په مسله کې شامل یو، اوس به موږ ته فرصت پیدا شي چې په عملي لحاظ باندې راووځي، سولې پروسه پر مخ باندې یوسي.
اوس چې دا تاثیرات لري که موږ په افغانستان باندې تمرکز وکړو، افغان حکومت ته څه پکار دي چې باید په سیاسي او امنیتي برخو کې او په اقتصادي مسایلو باندې اغیز لري چې د مخه ونیول شي؟
امریکا په تاریخ کې تاسو وګورئ دا یو عظیم ملک دی، د قدرت په لحاظ باندې، د نظام په لحاظ باندې، کرسو په لحاظ باندې. دوی هر هغه ځای ته ځي چې هلته ګټه وي، یا هر هغه ځای ته ځي چې هلته دوی ته خطر متوجه وي، او دوی هر پروسه شروع کوي، بډې قوت باندې شروع کوي. جګړه کې میلیاردونه ډالر مصرف کړل، دا د دوی د جدیت نښه وه. اوس چې وایي چې جګړه نه ګټل کېږي، سوله کوو، نو سوله اوس حتمي پروسه ده. د افغانستان حکومت بل هیڅ لار نه لري مګر دا چې خپلې ګټې د امریکا له ګټو سره یو ځای داسې ترسیم کړي چې سوله هم راشي، ملت هم خوشحاله شي، تاریخ هم جوړ شي.
انتظار خادم د نړیوالو اړیکو څیړونکو چې د افغانستان او سیمې په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه نظر څرګنداوه. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه پیل کړه. د پروسې د پیل په لومړۍ ورځ عبداللطیف پیدرام راتلونکو ولسمشرۍ انتخاباتو ته ځان کاندید کړ، خو عبدالحکیم تورسند د دویم مرستیال د نه حضرولو له امله ونه توانېده چې د کاندید په توګه خپل نوم ثبت کړي. ښاغلي پیدرام د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په رهبرۍ انتقاد وکړ او په کمیسیون کې د اصلاحاتو غوښتونکی شو. په اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له انتخاباتي محل ویر سره سم ولسمشریزو انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر د جدي په 14مه په رسمي توګه پیل کړ. عبداللطیف بدرام یوازنی کاندید و چې له خپلو مرستیالانو سره کمیسیون ته حاضر سو او خپل ځان یې ولسمشریزو انتخاباتو ته د کاندید په توګه ثبت کړ. ښاغلي بدرام د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په رهبرۍ انتقاد وکړ او په کمیسیون کې د پراخو اصلاحاتو غوښتونکی سو.
با این کمیسیون رهبری نه
هغه وای په دغه کمیسون او په دغه رهبری نه کیږي لا څو میاشتو او څو ورځو لا تیر دوه وروسته اوس هم د پارلماني انتخاباتو نتایج نه دی معلوم
وجود دشت
عبدالطیف پدرام چې لومړی مرستیالی احسان الله حیدری او دوهم مرستیالی محمد صادق ورداګو خپل ځان یې د ولسمشي د نومان په توګه ثبت کړ ل د وړاندې عبدالحکیم تورسند لومړنی احتمالي نومان و چې غوښتل یې ځان د ولسمشي انتخاباتو ته کاندید کړي خو د مرستیال د نه موجودیت له امله یې نوماندۍ وځنډېده د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د جدې له لومړۍ نیټې تر دولسمې نیټې پورې درې اویا کسانو ولسمشي انتخاباتو ته د نوماند کېدو معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړې چې دوه یې مېرمنې دي د دې کمیسیون مرستیال بیان زبی سادات وایي چې د روانې جدې میاشتې تر وروستۍ نوماندان کولای سي چې ولسمشري انتخاباتو ته رسمي نوملیکنه وکړي ښاغلي ساده د کمیسیون په اړه د انتقادونو او د ولسمشري د انتخاباتو په اړه د اندېښنو له څرګندونو وروسته رسنیو ته وویل چې د کمیسیون رهبري هڅه کوي چې ستونزې ختمې کړي او په کمیسیون کې اصلاحات رامنځته کړي هغه وایي په همدې منظور د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رهبري تصمیم ونیو چې انتخابات درې میاشتې په ځان ووسي د ځان لامل هم دا د موږ اصلاحاتي پروګرامونه لرو چې هغه به پلي کوو او له دې سره په خوا کې په نورو برخو کې هم اصلاحات اړین دي
ضرورت داره
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشۍ انتخاباتو نیټه د راتلونکي کال د حمل یو دیرشمه نیټه اعلان کړې وه خو د کمیسیون رهبري د روانې اونۍ په لومړیو کې دغه نیټه د همدې کال د سرطان نه ویشتمې ته وغځوله که څه هم دغه ځان د افغان حکومت له هرکلي سره مخ سو خو د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په ګډون یو شمېر سیاسي جریانونه نو ټینګار وکړ چې حکومت باید په پخوانی نیټه انتخابات ترسره کړي
و موریدل چې د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د کاندیدانو نوم لیکنه نن رسمن پیل شو بلخه د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار د سولې او امنیت د مسلو په اړه د خبرو په هدف هند ته تللی د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي دغه سفر د هندوستان د ملي امنیت د سلاکار په رسمي بلنه شوی نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د پنځمې په ورځ هند ته ولاړ د ملي امنیت د شورا دفتر مرستیال ویان عبدالکبیر واسق د پنځمې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه سفر د هند ملي امنیت د سلاکار په رسمي بلنه ترسره شوی دی د نوموړي په خبره په دغه سفر کې به د سولې او امنیت په تړاو د کابل دهلی ترمنځ په همکارۍ خبرې وشي
ډاکټر حمدالله محب
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب د هند د ملي امنیت سلاکار په رسمي بلنه دغه هیواد ته د دوه اړخیزو همکاریو د سولې پروسې او د امنیت په برخه کې د همکاریو اړوندو خبرو لپاره لاړ او ممکن دی یا دوه ورځو په ترڅ کې په دې اړه خبرې وشي
هند افغانستان ته لژمنو هیوادونو بلل کیږي چې لکلون را په دې خواله افغانستان سره په پوځي او اقتصادي برخه کې همکاري لري د افغانستان د ملي شورا او د ودانې جوړولو مالی مرسته په هرات کې د سلما بند جوړول او همداشان په پوځي برخه کې د څو هلیکوپټرو ورکړه د هند له مهمو مرستو ګڼل کیږي سره دې چې ځینې وخت د کابل او نوې دهلی اړیکې د اسلام آباد د غوسې راپارېدلو لامل شوي خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د جنوبي آسیا لپاره د امریکا ستراتیژۍ د اعلان پر مهال له هند نه په افغانستان کې په پوځي او اقتصادي برخه کې د مرستې او همکارۍ غوښتنه وکړه همداشان د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر په تازه څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې باید د ترهګرو پر وړاندې هند روسیا او پاکستان وجنګیږي نه امریکا شام چې د خپل هیواد د کابینې په یوه غونډه کې خبرې کولې په افغانستان کې د خپلو نړیوالو همکارانو کمې مرستې ته اشاره وکړه او د پیغور په ډول یې د هند صدراعظم نریندرا مودی مخاطب کړ او وی ویل چې مودی په وار وار ورته ویلي چې هیواد افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی په داسې حال کې چې د ټرمپ په خبره دغه کتابتون لګښت په افغانستان کې د امریکا د 15 ساعتونو لګښت دی په ورته وخت کې په افغانستان کې د سولې په تړاو د بحثونو تودیدل او په دغو خبرو کې د امریکا پاکستان سعودي عربستان عربي متحده امارات چین او ایران هیوادونو شاملیدل خو د هند حضور کمرنګ ښکاري د نړیوال اړیکو یو شمیر کارپوهان وایي په داسې شرایط کې افغانستان غواړي د نږدې همکار په توګه د هند زیاته ونډه جلب کړي له دې جلې انتظار خدم وایي
تاسو چې ترامپ هم د نندامودینې یادونه کوي چې وخت دا ګورم یوازې خپل کتاب قانون خبرې ته کوي چې په افغانستان کې په داسې حال کې چې زموږ 15 ساعتونو د جنگ مصرف هم نه دی زه باور لرم چې هندستان د افغانستان سره مرستې کړي دي خصمیت لري څه کوم چې ښاغلی حمدالله چې هندستان ته سفر کوي دا ښه خبره ده چې یو نوی آغاز نوې مرحله پیل شي او بالاخره افغانستان د هندستان له مرستو د هغوی له نقشه ګټه یوسي.
ښاغلی خادم دا هم وایي افغانستان باید له هند سره په دې برخه کې دوه اړخیزې همکاري له سره پیل کړي. د هغه په خبره هند کولای شي چې د پوځي برخې د تجهیزاتو او ځواکمنولو په برخه کې خپلې همکاري زیات کړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو شمیر پخوانی امریکایي چارواکي او شنون کې په دې نظر دي چې د امریکا په کانګرس کې د استازو پر جرګه د ډیموکراټانو کنټرول به د واشنگټن په بهرنۍ تګلارې اغېز وکړي. ډیموکراټ ګوند د تیر نومبر په میاشت انتخاباتو کې د کانګرس د استازو په جرګه کې اکثریت ترلاسه کړ. رضوان مراد په دې اړه تفصیل لري.
که څه هم د امریکا د سیاسي جوړښت له مخې د دې هیواد بهرنۍ پالیسي سپینه ماڼۍ ټاکي، خو د کانګرس د استازو په جرګه کې د ډیموکرات ګوند کنټرول به د بهرنۍ پالیسۍ په جوړښت باندې اغیز ولري. ډیموکرات ګوند په تیره نومبر میاشت کې د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو په لړ کې د استازو د جرګې زیاتې څوکۍ خپلې کړې. د کانګرس د استازو جرګه د حکومت د بودیجې، د جګړو او استخباراتي عملیاتو او ډیپلوماټیکو چارو د تمویل او مالی ملاتړ واک لري. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر جان کیری د دفتر رئیس ډیوډ وایډ وای ډیموکراټان ښایي د امریکا د بهرنی سیاست کرښې په خپله وټاکي چې دا به تر راتلونکو دوو کلونو پورې د بهرنۍ تګلارې په عملي کولو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې واک او صلاحیتونه وویشي. دغه راز ډیموکراټان کولی شي پر هغو طرحو او پیشنهادونو د جرګې په عمومي غونډه کې بحث وکړي چې دوی ملاتړ کوي. د کارپوهانو په باور دا به ښایي د کانګرس د استازو جرګې ته د سعودي عربستان، ایران او د روسیې په ګډون د یو شمېر نورو نړیوالو مسئلو په اړه سختو قوانینو تصویبولو او پریکړو ته زمینه برابره کړي. د بروکینز د مطالعاتو د سیډنیس انسټیټیوټ غړی ماروین کال په دې نظر دی چې د کانګرس د استازو په جرګه کې د ډیموکراټانو واک به د متحده ایالاتو د بهرنۍ پالیسۍ په اړه غیر یقیني حالت پیدا او همغږي له منځه یوسي. په همدې حال کې ټاکل شوی ده چې ډیموکرات ګوند مخکښ غړي نانسی پلوسی به نن د کانګرس د غونډې پر مهال د استازو جرګې د رئیس په توګه بیا ځان کاندید کړي. اتاویا کلن نانسی پلوسی له 2001 کال په دې خوا څلور کال د استازو د جرګې د مشر په توګه پاتې شوی ده. د امریکا د متحده ایالاتو ډیموکرات ګوند د کانګرس لپاره د 13 نومبر میاشت په منځمهاله انتخاباتو کې تر بریالیتوب وروسته اوس د استازو د جرګې له 415 څوکیو څخه 215 په واک کې لري. واکمن جمهوری پاله ګوند بیا د متحده ایالاتو د کانګرس په سنا جرګه کې اکثریت لري.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
دوستانو زموږه غلا آزادی رادیو نوریز مخ پرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د مقام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.89 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 په صاف او وضعیتو کې اوریدل کېږي. همدارنګه که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شی رینه وځي چې زموږ خبرونه زموږ د ویب پاڼې لري په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې کولای شي چې زموږ په ویب پاڼې کې زموږ ریپورتونه، خبرونه او ونیس پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره پیدا کړي. اوس هم د دې نیم ساعت خبري مجلې وروستی ریپورت. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون سرپرست پاتریک شانن د متحده ایالاتو د پوځ له ملکي مشرانو غوښتي چې پر چین زیات تمرکز وکړي. نوموړی چې د جیمز ماتیس پر ځای چې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د اختلافاتو له امله استعفا وکړه د پینټاګون سرپرست ټاکل شوی دی. رضوان مراد په دې اړه تفصیل لري.
د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت له ملکي مرستیالانو سره په خپل لومړنۍ غونډه کې د پینټاګون سرپرست پاتریک شانهان له هغوی غوښتي چې د چین پر وړاندې د امریکا پر تګلاره زیات تمرکز وکړي. رویټرز خبری آژانس د امریکایي چارواکو په حواله چې نمونه نه دی یاد شوی ویلي چې دفاع د وزارت سرپرست د چین او روسیې پر وړاندې د امریکا د سختې تګلارې په برابرولو کې مخکښ رول لوبولی دی. خدا چې ښاغلی شانهان د دفاع د وزارت ملکي مرستیالانو ته د چین پر وړاندې تګلاره کې څه ډول سپارښتنې کړي دي په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. پاتریک شانهان د جیمز ماتیس پر ځای چې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د پالیسیو پر سر د اختلافاتو له امله استعفا وکړه د متحده ایالاتو دفاع د وزارت سرپرست ټاکل شوی دی. شانهان چې د واشنگتن په پوهنتون کې د انجینرۍ او د ماساچوست د ټکنالوژي په انسټیټیوټ کې لوړې زده کړې کړې دي. په 2018 کال کې د امریکا دفاع د وزارت د مرستیال په توګه کار پیل کړ. نوموړي تر دې مخکې یو دیرش کاله د بوئنګ کمپنۍ لپاره د اجرایوي مشر په توګه دنده ترسره کړې ده. پینتاګون وایي پاتریک شانهان د چین او روسیې پر وړاندې د امریکا د ستراتیژیو په جوړولو کې مخکښ رول لوبولی او دا دواړه هیوادونه د امریکا لپاره تر ټولو لوی ګواښ بللی دی. د امریکا دفاع د وزارت یو چارواکي اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ویلي دي چې په داسې حال کې چې موږ په سوریه او افغانستان کې د امریکا د پوست پر عملیاتو تمرکز کوو، دفاع د وزارت نوي سرپرست ټینګار کړی چې چین ته زیاته پاملرنه وکړو. د ولسمشر ټرمپ د واک پر مهال د امریکا او چین اړیکې د دوه اړخیزې سوداګرۍ، تایوان او د چین د جنوبي سمندر د مسئلو له امله ترینګلې شوې دي. د متحده ایالاتو دفاع د وزارت سرپرست پاتریک شانهان د چهارشنبې په ورځ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د کابینې په غونډه کې ګډون وکړ او له غونډې وروسته یې وویل چې دی به له ولسمشر ټرمپ سره کار وکړي تر څو د هغه نظریات عملي کړي.
دوستانو، په همدې سره د نیم ساعت خبرې مجله پای ته رسوو. د ازادي راډیو د نن ورځې لپاره وروستۍ نیم ساعت خبرې مجله پاتې ده. فرشته نگاهی د وړاندې کولو لپاره ستوډیو کې
تشکر اجمالاً خسته نه